السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغ لست. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو سات خبرونه کې لمړی تاسو ته د راپورونو برخه وړاندې کیږي، او ورپسې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو د درسي ساعت پروګرام خپرېږي. خو لمړی خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د ساينس په برخه کې د خځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویل دي چې په افغانستان کې دا مهمه ورځ په ډېرې خوشینۍ سره لمانځو. یونما نن په یو بیان کې چې پر خواله رسنیو خبر کړی زیاتوي چې یو زرو شپږ سوه اووه ورځې کیږي چې د افغانستان واکمنو چارواکو له دولسو کلونو د پورته عمر نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې کړي دي. یونما یو ځل بیا په ټینګار سره له واکمنو چارواکو غوښتي دي چې دا بندیز لرې کړي. د فبروري یولسمه په نړۍ کې د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم د ټولې نړۍ له هیوادونو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو د زده کړو او کارموندنې په لارو کې پرته خنډونه لرې کړي. جاپان په افغانستان کې د پولیو پر ضد مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ته شپږ اشاریه درې میلیون ډالره بسپنه ورکړې ده. یونیسف پرون په یو بیان کې وویل چې دا مرسته د هغه یو کلن پروګرام په چوکاټ کې شوې چې له مخې په افغانستان کې له پنځو کلونو کم عمره دولس میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. په افغانستان کې سکل د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو د کومې تازه پیښې راپور نشته، خو په 2015 کال کې په دې هیواد کې لږ تر لږه نه موارد ثبت شوي وو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو واشنگتن ته له رسېدو سره سم پرون ماښام د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي سټیف ویتکوف او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له زوم جارد کوشنر سره چې د امریکا او ایران د خبرو د بهیر مشري کوي وکتل. د دې خبرو جزئیات نه دي خبر شوي، خو دا خبرې د ترامپ او نتانیاهو تر کتنې مخکې شوي دي. ټاکل شوی چې دا دواړه مشران نن په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. رویټرز خبري اژانس د بخبره سرچینو له قول راپور ورکړی چې اسرائیل اندېښنه لري چې واشنگتن له تهران سره په خبرو کې د محدود اټومي تړون په لټه کې دی، او په اجنډا کې د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام محدودول او همدارس د حماس او حزب الله په څیر له وسلوالو نیابت تی ډلو څخه د تهران د ملاتړ پای ته رسول نه دي شامل. په کاناډا کې یوې ښځې نه تنه وژلې او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. د پیښې پرون د بریټیش کولمبیا په ټمبلر ریج سیمه کې شوې ده. د کاناډا پولیسو په یو بیان کې وویل د ټپیانو شمیر اووه ویشتو ته رسیږي چې دوی مرګونی دي. پولیسو د بریدګرې د هویت په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، او یوازې ویلي دي چې برید کوونکی په خپله ځان وژلی دی. له پیښې وروسته د کاناډا صدراعظم مارک کارني چې ټاکل شوې وه نن په میونیخ کې په نړیوال امنیتي کانفرنس کې برخه واخلي خپل سفر وځنډاوه. او د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې جنوبي افریقا نن په دوهم سوپر اوور کې افغانستان ته ماتې ورکړه. د هند د ګجرات ایالت د احمد آباد ښار د نارندرا مودي په لوبغالي کې په دې لوبه کې لومړی بیټنګ جنوبي افریقا وکړ چې یو سل اووه اتیا منډې جوړې کړې. په ځواب کې افغانستان هم یو سل اووه اتیا منډې وکړې. په دې ډول لوبه سوپر اوور ته ووته. په سوپر اوور کې افغانستان اولس منډې وکړې او جنوبي افریقا د رنزونه پوره کړل، چې له دې سره لوبه دوهم سوپر اوور ته ولاړه. په دوهم سوپر اوور کې جنوبي افریقا درویشت منډې جوړې کړې او افغانستان نولس رنزونه وکړل. په دې نړیوال جام کې نن بله لوبه استرالیا له ایرلند څخه وګټله، او درېمه د انګلستان او ویست انډیز ترمنځ شیبه مخکې پیل شوه. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې 22مه ده چې د 2016 میلادي کال د فبروري له 11 سره برابر ده. راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو.
د سږ کال د سور ژمي او سړی
راپورونو کې به واورئ چې ملګرو ملتونو د ساينس په برخه کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي.
د سږ کال د سور ژمي او سړې هوا له امله لا هم د خپلو خونو د ګرمولو لپاره څه نه لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم را نږدې ده.
روژه را روانه ده خو د خلکو اقتصادي ستونزې پر ځای پاتې دي. په دې اړه راپور لرو. د پولیو فری افغانستان ټولنه خبرداري ورکوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو له لوړ ګواښ سره مخامخ دي او یو شمیر معلولیت لرونکي شکایت لري چې خلک پر دوی مسخره کوي.
کله چې خونځي ته تلم د ټولګیوالو او نورو خلکو د بدو خبرو له امله به کور ته راتلم. ډیر به مې ژړل او ویل به مې چې نور مکتب ته نه ځم.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې پر واکمنو چارواکو غږ کړی چې د خونځیو او پوهنتونونو دروازې د ټولو نجونو او ښځو پر مخ بیرته پرانیزي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما دا غوښتنه نن د فبروري 11 په ساينس کې د نجونو او ښځو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي او ویلي دي چې دا د هیواد د پرمختګ او اوږدمهاله سوکالۍ پر وړاندې جدي خنډ دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم ټینګار کړی چې له ساينس څخه د ښځو استل د نړۍ وړتیا چې د اقلیم د بدلون، عامه روغتیا او نورو مهمو ننګونو ته حل لارې مومي کمزوري کوي. نوریاس نوري د موضوع نور تفصیل اوروي.
نن چهارشنبه د فبروري 11 خزیون جونې په ساينس کې نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال په نړۍ کې نمانځل کیږي چې نن په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړې د بندیز 1,601 ورځې پوره شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي له څه باندې څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې نجونې او ښځې له زده کړو او کار څخه منع شوي چې د محرومیت نه یوازې هغوی په ټولنیز ژوند کې څنډې ته کړي، بلکې د هیواد د پرمختګ او اوږدمهاله سوکالۍ په وړاندې جدي خنډ رامنځته کړی دی. یونما د دې ورځې په مناسبت په یو بیان کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي، په داسې حال کې چې موږ دا ورځ لمانځو، په افغانستان کې له 12 کلونو د لوړ عمر نجونې له ښوونځي څخه منع شوي او زیاتوي. په تیرو څه باندې 4 کلونو کې فرصت له لاسه وتلی او له ښځو او نجونو پرته د هر مهم سکتور راتلونکی انتیاره ده. یونما له واکمنو چارواکو طالبانو غواړي چې دغه بندیز لغوه کړي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسیدو یو میاشت وروسته د سپتمبر په 13 د منځنیو او ثانوي زده کړو ښوونځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانستل او نجونې په کور کې نه ولې. یونما وایي هماغه څه چې په علومو کې برابري د بشریت د پرمختګ لپاره اړینه ده، دا موضوع همدارنګه د داسې راتلونکو د جوړولو لپاره چې ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا پکې د نړۍ د سوکالۍ لپاره د بنسټیز عنصر په توګه عمل کوي هم حیاتي ارزښت لري. یونما په دې بیان کې خپله مهمه غوښتنه بیا تکرار کړې، اجازه ورکړي چې افغان نجونې زده کړې وکړي. په افغانستان کې میلیونونه نجونې له څه باندې 4 کلونو راهیسې دې ته منتظرې دي چې کله به یې پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. د طالبانو حکومت هغه مهال اعلان وکړ چې د نجونو ښوونځي به تر امر ساني پورې تړلي وي تر څو د نجونو د زده کړې لپاره لازم چاپېریال رامنځته کړي، خو د طالبانو پر امر ساني څه باندې 4 کاله اوښتي او د دې څرک نه لګېږي چې دوی به کله دا کار کوي. په دې موده کې د طالبانو مسؤولو چارواکو هم نه دي ویلي چې آیا ښوونځیو ته د نجونو د بیرته پرېښودو پر پروسې کار روان دی او که نه. دغه وضعیت ډېر نجونې ناهیلې کړي او پر دې سربیره هغوی له رواني او نورو ټولنیزو ستونزو کړیږي. شبانه نوري چې د نجونو پر زده کړې د طالبانو له لوري د بندیز په مهال په 10 ټولګي کې وه او زده کړې نیمګړې پاتې شوې وایي.
پر ار افغان انجلۍ باندې ډېرې په سختۍ تیریږي، خو شکر الحمدلله چې اوس هم زموږ په انجونو او میرمنو کې دومره همت شتون لري چې د ځان لپاره یې داسې مصروفیتونه پیدا کړي دي چې په هغو سره وکولی شي هغه خپل ذهن فعاله وساتي. ځینې هغه اسمتیانې چې زما خاصې دي، نو زه د هغوی سره اوس هم رابطه لرم، احوال ترې لرم، خو بیا هم کله کله موږ په چې کله خبرې کوو همدغه وایي چې ای کاش کولی مو شوی حداقل یوه ورځ بیا ښوونځي ته ولاړ شو، یوه ورځ بیا په خوانځي کې یو بل ووینو. کله چې موږ مثلا اوس موږ ټولې لوی یو غټې شوي یو، هر څوک د ځان صلاحیت لري بیرون ووځي چکر ووځي، خو موږ چې کله غواړو چکر ته ووځو بیا هم غواړو مکتب ته لاړ شو. مثلا موږ حتی د چکر ورځ هم غواړو په مکتب کې تېره کړو. موږ دومره په خپل ښوونځي پسې تږي شوي یو او وږي شوي یو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ښځې او نجونې په ساینس کې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې په ساینس کې برابري اړینه ده. په ساینس کې د ښځو او نارینهو مساوي ګډون د بشریت د پرمختګ لپاره بنسټیز اهمیت لري. په تیر جمهوریت کې د پوهنې د وزارت مرستیال ابراهیم شینواره هم په ساینس او ټکنالوژۍ کې د ښځو رول ډیر مهم بولي. وایي
نجونې او ښځې یوازې د ټولنې نیمه برخه نه، بلکې نیم ځواک او نیمه راتلونکې ده. نړیوالې تجربې ښیي چې هر هغه ځای چې نجونو ته د زده کړو او کار فرصت ورکړل شوی، هلته پرمختګ چټک، کورنۍ سالمې او ټولنې باثباته شوي دي. نن د نړۍ شاوخوا 40% کاري قوه ښځې جوړوي. د روغتیا او ښوونې ډېرې کارکوونکې ښځې دي او په لوړو زده کړو کې د نجونو ونډه له هلکانو برابره او یا ترې زیاته ده. د ښځو زده کړه د میندو مړینې راکموي او اقتصادي ستونزو ته حل لارې پیدا کوي.
پاین هلکه د کابل پوهنتون په خوانی رئیس حمید الله فاروقی وایي لکه څنګه چې دینی علوم پر ټولو فرض دي، عصري علوم هم فرض دي.
خدای تعالی خپل عالم دی، نو عالم دی خدای تعالی چې ویلي دي چې دا علم لري، تنها په ساحه دي مذهبي او دینی علوم کې محدود نه پاتې کیږي. په دې چې هغه د دنیاي خلق کړی، د دنیا په دغه مغلقیت او په دغه مشکلات سره، په دغه حالت سره چې کهکشان او کائنات او دا ټول خلق کړي، نو دا خو چې فزیک او کیمیا او دا ساينس او ریاضي او دا شان باندې آگاه نه یا علم نه لري، نو دا څنګه ممکن دی چې دا لاس راوړنه ولري؟
د ملګرو ملتونو سرمنشي همدارنګ ویلي له ساينس څخه د ښځو ایستل د نړۍ وړتیا چې د اقلیم بدلون عامه روغتیا او نورو مهمو ننګونو ته حل لارې مومي کمزوري کوي. ګوتیرش ټینګار کړی چې باید ډاډ ترلاسه شي چې هر نجلۍ وکولی شي خپل راتلونکی په ساينس او ټکنالوژۍ کې وویني او هر ښځه وکولی شي په خپل مسلک کې وده او بریا ترلاسه کړي.
د نوریاس نوری پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په ساينس کې د ښځو او نجونو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای په افغانستان کې د ښځو تر سرپرستۍ لاندې نږدې 90% کورنۍ د ژوند له بنسټیزو اړتیاو بې برخې دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اوسمهال یوازې 1% ښځې له کوره بهر په کارونو بوختې دي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په افغانستان کې کار او مالی سرچینو ته د ښځو د لاسرسي محدودیتونو ته په اشاره سروایي په افغانستان کې د ښځو تر سرپرستۍ لاندې نږدې 83% کورنۍ د ژوند له بنسټیزو اړتیاو بے برخې دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې چې چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 22مه خبر کړي ویلي په دغه هیواد کې اوس مهال یوازې 1% ښځې له کوره بهر په کار بوختې دي. په راپور کې راغلي په ځانګړي ډول د ښځو تر مشرۍ لاندې د کوچنیو او متوسطو سوداګریو لپاره رسمي پورونو او مالی اعتبار ته لاسرسي ډیر محدود شوی. تر راپور لمخې په ټوله کې د افغانستان 15% اوسیدونکو د ژوند لومړنۍ اړتیاو په برابرولو کې له سخت وضعیت سره مخ دي. یو شمیر افغان ښځې وایي وروسته له هغه چې له کار منه شوي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شوي او آن د ورځنیو لګښتونو د پوره کولو په برخه کې له سختو فشارونو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکو مرسل چې د خپل کورنۍ سرپرست د ازادي راډیو ته وویل
ته طالبانو له بیا ځلي وخت رسیدو وروسته زما اقتصاد ډیر کمزورې شوی دی. په ټوله کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، نه یوازې محدودیتونه بلکې استن هیڅ مالی سرچینه نه لرو. زه بې دندې یم او کله چې دنده نه وي عاید هم نشته. له ډېرو ښځو ورځنی عاید اخیستل شوی دی.
د هرات ولایت یوې اوسیدونکې چې د دریو ماشومانو یوازینی سرپرست ده او نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک وړاندې د کور لګښتونه پوره کول خو اوس یې بیکاری ژوند له ستونزو سره مخ کړي.
اوس چې هوا ډیره سړه ده موږ اند خوړلو لپاره هیڅ نه لرو. په الله قسم چې نه لرو، نه وریجه شته، نه غوړي او نه هم وړه شته او نه د اخیستلو توان لرو. په دې سړه هوا کې نه د ناستې ځای لرو او نه هم د اغوستلو لپاره ګرم ژمنی کړلې.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې ویلي دغه بیړنۍ او اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره اروپایي ټولنې په 2024 او 2025 کلونو کې د ویلیټ په نوم پروژه تمویل کړي. د راپور له مخې دا پروژه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پلي شوې او هدف یې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره عملی حل لارې پیدا کول دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دورو سره شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو د هر ډول زده کړو په ګډون د ښځو په کار او په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی په برخه اخیستو سخت محدودیتونه لګول شوي. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا د ډیرو افغان ښځو او نړیوالو بنسټونو لپاره د منلو وړ نه ده. ګڼو نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی چې د دې وضعیت دوام کولی شي فقر لا ژور کړي او په ځانګړي ډول د ښځو تر سرپرستۍ لاندې کورنۍ سختو اقتصادي ناورینونو خواته بوزي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما چهارشنبه د سلواقي یا دلوي 22مه د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي لزده کړو او کاره له څلورو کلونو زیات محرومیت نه یوازې د ښځو د څنډې تکولو په معنا دی، بلکې د افغانستان د پرمختګ تګ او اوږدمهاله حسینې پر وړاندې جدي خنډ هم ګڼل کیږي. یوناما ټینګار کړی چې طالبان باید نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
له پولیو د پاک افغانستان په نوم بنسټ اعلان کړی چې په دې هیواد کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو د اخته کېدو له لوړ خطر سره مخامخ دي. د بنسټ پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي چې د دې ماشومانو د بدن د معافیت کچه ټیټه ده، ځکه نو اړینه ده چې د واکسین په ټولو کمپاینونو کې د پولیو ضد واکسین ورته تطبیق شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د پولیو څلور ورځنی کمپاین پای ته ورسید، خو د ځینو سیمو اوسیدونکو وایي بیا هم ماشومان له واکسین پاتې شوي دي.
په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین د تازه کمپاین لپاره تر رسیدو سره هم حاله د پولیو څخه د پاک افغانستان په نوم بنسټ اعلان کړی چې د هیواد کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو د اخته کېدو له لوړ خطر سره مخ دي. دغه سازمان سه شنبه د سلواقي یا دلوي په 28مه په خپل ایکس پانه لیکلي چې د دغه ماشومانو د معافیت کچه ټیټه ده او له همدې امله اړینه ده چې د واکسین په ټولو کمپاینونو او د غراز له یو ځای بل ته د تک پر مهال واکسین شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمعې په ورځ د افغانستان په 13 ولایتونو کې د پولیو واکسین پیل شوې څلور ورځنی کمپاین پای ته ورسید. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي و چې په دې دوره کې به له 15 کلونو کم عمره له 1 میلیونه ډیر ماشومان واکسین شي، خو د افغانستان د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکو وایي ماشومان له واکسین کولو پاتې شوي دي. د لوګر د څرخ ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل تر اوسه هم د دوی سیمې ته واکسیناتوران نه دي ورغلي.
ډېر دي تر اوسه پورې موږ ته د واکسین خدمات نه دي رسېدلي او نسل کوم سره مرسته کوي او موږ واکسین د ډېر اړتیا هم لرو، لکه چې موږ ماشومان په ژمي کې ډېر مریضيږي او نه صحیح خدمات شته او نه هم واکسین کسان تر اوسه پورې موږ صحیح تر راغلي دي.
د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دوی ماشومان ځکه له واکسینونو پاتې کیږي چې اوس مهال د طالبانو حکومت کور په کور واکسین کولو اجازه نه ورکوي او ډېر شمیر خلک خپل ماشومان جمعتونو مرکزونو ته نشي وړلای.
قبلان بهتر مخکې به واکسین ډېر خو واکسیناتوران به میرمنې وي او موږ په ډېر ډاډه سره خپل ماشومان وروستل. اوس نن جونې واکسیناتوران نشته او نه هم کور په کور واکسین. ډېر وخت خلک خپل ماشومان جمعتونو ته نه وړي، له همدې امله ماشومان د واکسینه پاتې کیږي. ښه ده چې یو وار بیا کور په کور واکسین پیل شي،
خانه به خانه شود.
یو شمېر واکسیناتوران هم وایي چې د کور په کور واکسین کولو پر مهال له دوی هیڅ ماشوم بي واکسینه نه پاتې کېده، خو په تیر کمپاین کې که څه هم دوی پوره هڅه وکړه چې ماشومانو ته واکسین ورسوي، خو بیا هم په ځینو سیمو کې ستونزې موجودې وي. د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ یو واکسیناتور د نوم د نخ پرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته واکسین ډیر په خوشاله تطبیق شول. یو څه ستونزې وي، مثلا د وزیرو په تنګي کې په ځینو سیمو کې خلکو خپل ماشومان جمعتونو مرکزونو ته نه راوستل، نو له همدې امله د هغوی واکسین پاتې شول. خو په ټوله کې دا کمپاین ډیر ښه او موږ ډیر کوشش وکړو چې خلک خپل ماشومان واکسین کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په 2024 میلادي کال کې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق بند کړ او پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به واکسین جمعات په جمعات او یا د کلیو په ځانګړو ځایونو کې ترسره کیږي. د طالبانو تر دې پریکړې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین کمپاین درول ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي د پولیو واکسین له جدي محرومیت سره مخ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یو مشمخ کې راپور ورکړ چې په تیر 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو نه مثبت پیښې ثبت شوې. په روان 2018 میلادي کال کې تر اوسه د پولیو کومه مثبت پیښه نه ده ثبت شوې. افغانستان او پاکستان هغه دوه یوازیني هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس په بشپړ توګه له منځه نه دی وړل شوی. ډاکټران وایي پولیو یو خطرناک ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
له خبرونو ور اخوا
تازه د رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغانان د روژې را رسیدو اندېښمن کړي دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې روژې ته د خوراکي توکو برابرول اندېښمن کړي. بلخوا ځینې مرستندوی رضاکار فعالان هم له دولتي چارواکو مرستندوی مؤسسو او نړیوالو سازمانونو د دې خلکو په ځنګړې توګه په روژې کې د لاسنیوي غوښتنه کوي.
په داسې حال کې چې روزې ته د ګوتو شمار راسي پاتې دي، ځینې افغانان وایي د زمي د سور موسم سره هممهاله د روزې لپاره چمتووالی ته هم اندېښمن دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د خپلې دولس کسیسې کورنۍ مشر رحیم الله چې په پخو معلول هم دی، ازادي راډیو ته وویل
د سږ کال د سور زمي او سړې هوا له امله لا هم د خپلو خونو د ګرمولو لپاره څه نه لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم را نږدې ده. نو موږ ډېر د اندېښمن یو، د خوراکي توکو د کمښت سره مخ یو. نو د حکومت او تاجرانو مو غوښتنه دا ده چې د روژې د رارسېدو سره له خپلو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې وکړي، خصوصا معلولینو او د معلولینو او د شهداو کورنیو سره.
د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکي او د خپلې وکاسیزې کورنۍ سرپرست ساحل چې په لاسي کراچۍ کار کوي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته خبره ماتره او د مرستې غوښتونکي سو.
زه یو کراچۍ وانی، ما په کراچۍ کې خلکو سره سامان دی او ځینې بل ځای ته وړم راوړم، او زمون کارونه کمزورې دي او په باد باران کې خو بیس کمزوري، کله چې باد باران یې بیا خو بیس په کور باندې پراته یو، او د روژې لپاره خو هیڅ نه لرو. او که موږ سره دا موسسې او یا دا شتمن خلک پروژه کې د خوراکي توکو مرسته وکړي نو بس موږ به ډېر خوشاله شو.
ځینې مرستندوی سازمانونه او رضاکاران هم ټینګار کوي چې شتمن اشخاص، حکومت او نړیوال سازمانونه باید د دې افغانانو ملاتړ وکړي. د دې ټلې د کونړ ولایت اوسیدونکي او د بشري مرستو د ویش په برخه کې رضاکار رضوان نزار احمد احمدی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې له بیوزلو سره د مرستې ترڅنګ باید د ټولنې فعال ځوانان او رضاکاران هم دا اوس څخه د بیوزلو په ځانګړې توګه طبیعي پیښو له امله ځپل شویو او له ګاونډیو هیوادونو تازه راستانه شویو افغانانو سره چې اکثره خیمو کې اوسیږي، دوی ته د مرستې راټولولو کمپاینونه پیل کړي تر څو په خبره یې د زمي د سور موسم او روزه کې خوړو ته رسیدنه وسي. توڑان دی سیا تکڑا
سیدنو سرا واقعا س تیبی پیخی زلزلی او سیلابون وحلی افغانان س د مهاجرت سپا وحلی افغانان او ترسنگی بیروزگاری وحلی افغانان پروژه که برد دیر زیر سنزو سر مخوی دولت و خیر بلسوچونه سرمایدار خلق دی او پدغا مبارک همیاش که دی خلق اللہ سنوی وکی منگ اخپلا دلتا یوا طولن لرو و خیر رسمی طولن دا زوانان زمنگا اکثر سوچ مسافر دی یا پا افغانستان کی سوک پا کار بانی بختی یا سرمایداران دی دوی نمنگا دا میشتانا حر و میش دیفی و فند و اخلو او بید اخپل کور کلی کم بیوز لخلی چی دی دوی لسنیوی عمرستا که پینزه و رازی یا سلور رازی مخی در سلور لکا بانی توزی همو کلگا هم دا بیوز لغل بانانا تیده دی بخطر وار کلی چی روژی تا مدگیونی سو خدا بسنه نکی
کچه هم در روزی میستی کرن ایجالا مشخص نده و معمولا در سپوگمی پلی دل که دو مشخصی گی خو د جنتری لمه خیسا کال 2023 کال کې روزه به د فبروري د 13 یا 19 نیټې ترمنځ مشخصه سي چې ډیری افغانان له یوې اونۍ وړاندې ورته چمتووالی نیسي او هڅه کوي کافي خوراکي توکي ورته برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دورسته له هغه هیواد سره د اکثر هیوادونو مرستې بندې یا خورا محدودې سوي. ډیری افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او لکونه نور بیا له ګاونډیو هیوادونو په زور افغانستان ته ستنه کړل سوي دي چې اکثره یې لا بې سرپناه او سختو اقتصادي ننګونو او بیکار یو سره مخ دي. تر دې وړاندې هم د افغانانو پر دې وضعیت بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو اندېښنې ښودلې او له دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې دې کال کې به هم 1.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
اوس هم د خبرونه ورسای راپور په داسې ټولنه کې چې د جګړې ټپونه له هم تازه دي، ځینې دردونه نه لیدل کیږي نه اوریدل کیږي، هغه دردونه چې علت یې چاودنې نه بلکې د خلکو د کتو څرنګوالی یا بدې خبرې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د هغو کسانو د ژوند کیسې را اخیستل شوې دي چې معلولیت لري او د دې ډول د خلکو د دې ډول چلند پر وړاندې په پټه خوله مبارزه کړې ده او د نورو خلکو لپاره د یو مثال په توګه پاتې شوې دي.
داسې ورځې هم راغلي چې احمد تابش هجران په خوده پسترګو له ښوونځي کور ته سون شوی. د خپل جسمي ناتوانۍ له امله نه، بلکې د ملنډو، تمسخر او ورته د سپکو نومونو د اخیستلو له امله، چې ښایي ډېر کلی له معلولیت هم در ډېر و. هجران 28 کلن دی، د کمپیوټر ساینس پوهنځي فارغ او د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. هغه واده کړی او وایي له زیږون راهیسې د پښو معلولیت لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل ډېرې سختې ورځې تیرې کړي دي.
روزانه مکتب نه رفتم دوباره.
کله چې خونځي ته تلم د ټولګیوالو او نورو خلکو د بدو خبرو له امله به کور ته راتلم. ډیر به مې ژړل او ویل به مې چې نور مکتب ته نه ځم، خو بیا به مې له ځان سره فکر کاوه چې که زده کړې ونه کړم د کورنۍ او ټولنې پر اوږو به بار شم. همدا لامل و چې پرېکړه مې وکړه چې په هر حالت کې به درس ووایم، تر دې چې ورو ورو اکاډمیکي دورې ته ورسېدم.
د تابش په وینا له دغو تجربو تیریدل د دې لامل شوه چې لوړو زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو ته لاره پیدا کړي. داسې حضور چې د ده په باور کې معلولیت د ناتوانۍ په معنا نه دی. هغه زیاتوي سره له دې چې ټولنیز چاپېریال ستونزو ډک و، خو تل یې هڅه کړې چې خپل ځای په ټولنه کې ثابت او اغېزمن رول ولوبوي. که څه هم د ده په خبره ټولنیز منل لا هم په بشپړه توګه بنسټیز شوي نه دي.
شخصا ما وکولای شول په ټینګه اراده د خلکو هغه واجب او غبرګونونو ته قوي ځواب ورکړم چې زما پر وړاندې درلودل. بد یو سپکې خبرې به یې کولې، خو ما ټولنې ته ثابته کړه چې زه هم کولای شم د دې ټولنې یو فعال غړی واوسم او دا مهال هم ښه ټولنیز ځای لرم.
د تابش تجربې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو د ژوند د واقعیت یوه برخه انځوروي. که څه هم د ډیرو لپاره ټولنیز شرایط لا هم ستونزمن دي. د اروپا پارلمان په 2000 کال کې اروپایي ټولنې ته په یو لیک کې په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته د نه پاملرنې په اړه اندېښنه ښودلې او لیکلي دي چې د دې هېواد 10% لویان د یو ډول معلولیت سره ژوند کوي. 10.9% شدید معلولیت لري او همدارنګه 10.3% له 2 تر 10 کلونو عمر لرونکي ماشومان هم له معلولیت سره مخ دي. په لیک کې راغلي چې په افغانستان کې معلولي ښځې او نجونې له پراخ تبعیض، جنسي ځورونې سره مخ دي او د دوی د زده کړو، روغتیایي خدمتونو، کار او ورسره بشري مرستو په وړاندې جدي خنډونه پراته دي. د ځینو معلولو ښځو او نجونو کیسې ټولنیزو واقعیتونو سره یو ځای د دغو ادعاو رښتیاوالی څرګندوي. په کابل کې و اوسیدونکې پیغله چې په خبره یې د جګړې له امله په پښو معلوله شوې وایي د زده کړې او کار په برخه کې له محدودیتونو او همدارنګه له سپک الفاظو او سپکاوي ټکو نظرونو سره مخ شوې ده. د چنې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي وایي له دې ټولو ستونزو سره سره په تېرو کلونو کې وکولای شول هم ښوونځي ته ولاړ شي او هم د معلولو ښځو د باسکټبال د ملي ټیم غړي توپ خپل کړي.
د مکتب په وخت کې مې ټولګیوالو نه پریښودلم چې د هغوی تر څنګ کینم. یو استاد چې حاضري یې اخیسته تل به یې زه د ګوډي په نوم یادولم او هیڅکله یې زما اصلي نوم نه اخیست. دا خاطرې زما لپاره ډېرې ترخې دي. همدارنګه په تیرو کلونو کې کله به مې چې د باسکټبال لوبغالي ته د تګ لپاره اوږده لاره وهله، ډېرو خلکو به عجیبه غبرګونونه ښودل. راپورې به یې خندل او ویل به یې دا وګورئ، یعنی زرګونه ستونزې مې مخې ته پرتې وې.
تجربه او راپورونه ښیي چې له معلولیت لرونکو کسانو سره د ټولنې چلند یو شان نه دی. ځینې خلک ورسره په درناوي سره چلند کوي او د هغوی د ګډون زمینه برابروي، خو ناسم فکرونه او د پوهاوي کموالی لا هم د دې کسانو د منلو او ملاتړ پر وړاندې یو جدي خنډ دی. د ملولیت لرونکو کسانو د حقونو فعال بنفشه یعقوبی وای استادان د بشری حقونو فعالان او رسنی د دې فکرونو په بدلولو کې مهم رول لري او د پوهاوی او خبرتیا لاره کول شي د ټولنې په هلوړ او مثبت چلندونه پیوړی کړي. د یعقوبی په باور ملولیت لرونکو کسان هم باید په خپل پوه شي چې ملولیت یوازې یو انساني تنوع ده.
د ټولنې ټول قشرونه مکلف دي چې د زیانمنو قشرونو په ځانګړي ډول د ملولیت لرونکو کسانو په تړاو د پوهاوي په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. همدارنګه په خپله معلول کسان باید پوه شي چې د هغوی حالت یوازې د یو ډول معلولیت لرل دي. دا لعنت نه دی، ګناه نه ده، تیروتنه هم نه ده، بلکې یوه انساني تنوع ده چې باید د ټولو له لوري ومنل شي، آن په خپله د دوی له لوري.
یو شمیر ملولیت لرونکو کسانو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او زیاته کړې ده چې له اقتصادي توان، زده کړو، کاري فرصتونو او ټولنیز ملاتړ څخه په کافي اندازه برخمن نه دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د تیر کال په دسمبر میاشت کې د ملولیت لرونکو کسانو شمیر تر 1,03,000 ډېر اعلان کړی، د افغانستان لپاره